عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواوري تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه به دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالي امکانات نه وو، د مالي امکاناتو تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړئ، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډیره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسي لحاظه مثلا تیر حکومت کې چې کوم څوک کسان وو، طبعا مخالفین بم لري، طرفداران بم لري، منتها یوه لویه لاسته راوړنه دا وه چې ډیر خلک تربیه شول، ډیرو خلکو په نړیوالو پوهنتونونو کې ماسترۍ وکړي، ډاکټرا وکړي، په دې اخرو کې کالو کې تقریبا موږ په هر رشته کې متخصصین درلودل. خارجي متخصصین ډیر کم شوي وو، او که ته مقایسه کې مثلا هغه اولو کارو جمهوریت ته چې کله یو وړه فابریکا به وه، مثلا په صنعتي فابریکا به وه، د هغې کارمندان به د همسایه ملک وو، خو په آخرو کې موږ په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشحاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت و، ډیر مثبت و، او توجه تعلیم ته ډیره شوې وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنۍ لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه و، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې وو، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي وو، هلکانو چې آبي رنګ یې وو ډېر وخت، نجونو به ډېر ښایسته تور کالي اغوستي وو، سپین به یې ټکرای وو. نو داسې یو ډېر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډېر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پوهنتون کې وم، متاسفانه خلک به ډېر په شوق او په علاقه پوهنتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي، او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره. تاسو نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پوهنتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پوهنتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پوهنتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبی کوریا کې مې ماستری وکړه 2014 کې، بیا بیرته راغلم افغانستان ته. او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبی کوریا نه درلوده، هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي، ډیر واړه د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې تر یوه حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکانات یې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یاد کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسو کوم شی په یاد کې چې استادانو یا محصلینو بل ځای نه راوړي بي او دلته رواج کړي بي؟
طبعا سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي، هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړ، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په داخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې، په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل، بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا لړۍ دوام لري. وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و، کوم مفردات د مضامینو چې و، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی و. خو د دونه به هم سترګې نه پټه و چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې و چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغه سې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماستری او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکم. نو زه په دې لټه کې شوم، او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې. چې زه ډاکټرا وکم، نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پوهنتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پوهنتونو کې دی درس وایم، نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي، یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه مشکلې شو په افغانستان ته انتقال کړو؟
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړل. معنا دا چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غږ اوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پرې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسډ ریزلټ نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را پیاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پوهنتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دیر چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته، هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته، منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دي چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پوهنتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه، فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شیانو نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکړي، هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده، او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه وه چې د تختې د مخې نه بهم یا مثلا هغه فرمول به م په کتابچه کې لیکل او ضرب تقسیم و. ډېر آسانه سافټویر چې اساسات به همغه وي، طبعا اساسات باید سړی زده کړي، اساسات باید همغه د کتابچې او د حساب او د تختې نه زده کړي، هغه احساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافټویرونو نه استفاده وکړي، د پروجیکټور نه، د پریزنټیشنو نه. دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي، نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، له کروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادې کړي. په دې برخه کې څه وایي، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې، شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي، هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نوي کړی یا په کرونده کې کار نوي کړی، هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي، هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینې استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به دیقان باسواد ویل، چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي دغه سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ویم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکوله، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د هغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او په هغې کې ما هغه کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې، ما په هغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځانته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی یا وړو کې فابریکا چې په هغه کې ته روب تولید کې، په هغه کې ته اچار تولید کې، یا ته یو وړو کې ګلخانه جوړه کې، یا د چرګانو یا وړو کې فارم جوړ کې، کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکې. نو همداسې د د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم شی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زر کیم پچو گو د وقت نو پا درکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ستادسترګو بلا خلما جنان زما ودزړ کرار راشا شبر بل زمان دستر گو بلا وخ نما جانا سما بدل کرار شب پسر گو دے ہر وقت دے دن کب ماں و جانا زمان مدبر کرار رشا مربان زمان ساد سر گو بلا باخ نما جانا در سر تو لو مرکب ماں و جانا سما بدل کرار رشا مہربان سما ساد سر گو بلا وخ نما جانا سما بدل کرار رشا لکد پڑی ول پول خر متونا جانا سما بدل کرار رشا مہربان سما ساد سر گو بلا وخلما جانا سما بدل کرار رشا سر گو قسم نخرم تو سر گو قسم نخرم سمرچ سر گے غڑوں تا یادو ماں و جانا سما بدل کرار رشا سر گو بلا وخلما جانا سما بدل کرار رشا مہربان سما بدل کرار رشا مہربان سما بدل کرار رشا مہربان سما